افغانستان کې شپږ بجې شوې. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو د کابل هوایي ډګر ته د حملې د احتمالي ګواښ په وړاندې خپل اتباعو خبرداری ورکړی چې له دې ډګر د لرې شي. په کابل هوایي ډګر کې اوس وضعیت څه ډول دی؟
د مخکې ورځو په څیر نن هم د کابل هوایي ډګر و مخته په سلګونو کسان راټول و.
ویل کېږي د خلکو ګڼه ګوڼې د دې هوایي ډګر ځینو تاسیساتو ته هم زیان اړولی.
د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعضې ځایو کې، ولې د پرواز دپاره انوز رنوی سمه ده.
په دې اړه مو د ملکي هوایي چلند ادارې له یو چارواکو سره مرکه کړې. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د چمن پر لاره د خلکو تګ راتګ بیا زیات شوی دی.
دا چمن ته زره ورسېدل ما سالان کې ډېر په تکلیف سو، لارې خرابې وي.
د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره سلګي باران وایي نجونې د خپل راتلونکي ته نه ناهیلي کېږي، ځکه چې د طالبانو مشران ژمنه کوي چې نجونې به پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
انشاءالله راتلونکی به روښانه وي. په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو.
د ازادي رادیو دا خبری مجله ز نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار ته روشان پم راست وړاندې کوم. خو لومړی صفي ولستان غزي ته ورکو چې افغانستان او نړۍ د سات مهم خبر نه وړاندې کی.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. هالند، بلجیم او هنګری اعلان وکړ چې له افغانستانه د خپل اتباعو او افغان همکارانو د لیږد عملیات پای ته رسولي. کرملین وایي د طالبانو په تړاو له پریکړې مخکې انتظار کوي چې دا ډله څه ډول عمل کوي. او د ایران په زندانونو کې د بېلابېلو ناوړه چلندونو په تړاو باندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غبرګون څه دی، دا به واورئ. پوره خبرونه. د ناټو درې غړو هیوادونو هالند، بلجیم او هنګری له افغانستان څخه د خپلو اتباعو او خپلو افغان همکارانو د لیږدولو د عملیاتو د پای اعلان وکړ. متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو بیا خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې سمدستي د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه لیرې شي. دوی ویلي دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د ترهګریز برید لپاره خورا معتبر ګواښونه موجود دي. د خبرداریو سره سره زرګونه کسان هڅه کوي چې د کابل هوایي ډګر له لارې له افغانستان څخه ووځي. دا لا روښانه نه ده چې څومره لویدیځوال د هوایي ډګر لارې د افغانستان پریښودو ته انتظار باسي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون وویل چې لا هم په افغانستان کې شاوخوا 1.5 زر امریکایي اتباع موجود دي. د راپورونو له مخې د امریکا مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس نن ویلي دي چې د اګست له 14مې راهیسې څه باندې 3000 کسان له افغانستانه د امریکا په مټ باندې راایستل شوي، چې پکې لسګونه زره افغانان او امریکایان شامل دي. کرملین وایي د طالبانو په تړاو له پریکړې مخکې انتظار کوي چې دا ډله څه ډول عمل کوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن په موسکو کې یو خبري غونډې ته وویل دوی به د قانون او نظم په رامنځته کولو کې د طالبانو راتلونکي ګامونه، د خلکو مسؤلیت او د روسي ډیپلوماتانو د امنیت مسله له نږدې وڅاري. هغه زیاته کړه روسیه په افغانستان کې سولې او ثبات ته لیواله ده او احتمال لري چې له متحدو ایالاتونو سره د هر هغې مسلې په اړه خبرو ته دوام ورکړي چې راپورته کیږي. روسیې مخکې هم څو ځله د طالبانو له استازو سره د خبرو کوربهتوب کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. دغه سازمان د جنوبي آسیا برخې نن په خپل ټویټر لیکلي زرګونه کسان په افغانستان کې له خطر سره مخ دي او غواړي له دغه هیواد ووځي څو ځان او خپله کورنۍ خوندي کړي. امنیست انټرنیشنل غوښتنه کړې چې ټول باید د افغانستان لپاره سره یو لاس شي. له کله چې طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړې، لسګونه زره کسان په دې ډل لټه کې دي چې له هیواد ووځي. که څه هم طالبانو ویلي له چا سره کار نه لري او له هیواده دې نه ووځي، خو خلک په ویره کې دي چې دا ډله به د خپل تیرې دورې په څیر بیا په خلکو زور زیاته پیل کړي. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلي طالبانو دا یو د همکار کمرمین وهلی دي. یاد په کابل کې له تلونیوس خصوصي ټلویزیون سره کار کوي. هغه ویلي د کابل شارناو سیمې ته د راپور لپاره ورغلی خو طالبانو پرې گزارونه وکړل.
کله چې موږ مرکې وکړې او د مرکې وروسته موږ د ویډیوي راپور لپاره تصاویر اخیسته، په دغه حالت کې طالبان راغله. پرته له دې چې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو څوک یې، په ما باندې گزارونه وکړه، زما له لاسه موبایل واخیسته، ته زما د کمرمین څخه کامره واخیسته او موږ چې ورته کله کارتونه ښکاره کړل چې موږ خبریالان یو، بیا یې په ما باندې د کنداغونو گزارونه وکړه او دوی همدغسې پسې لاړه.
د طالبانو د فرهنګي کمیشن مرستیال احمد الله وسیق ویلي دغه پیښه په جدي توګه باندې څیړي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي 1.5 ورځ له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د وهلو پیښې راپورېږي. لومړی وار د زمري په 28مه چې د ملي بیرغ په ملاتړ لاریونو په ننګرهار کې ګڼ خبریالان د طالبانو لخوا وویل شول. د سګنی کانکور اول نمره سلګي باران وای چې نجونی دی د خپل راتلونکو په اړه نه ناهیلی کیږي. هغه د خبره نن ازادي رادیو ته وکړه.
انجونی دی خپل راتلونکو ته نه ناهیلی کیږي. ان شاء الله دا سه د دوی مشران کوم خبرې کوي کچیرته دا په عمل کې وخی نو دا لره نه ده سهر سکیدونکو دی او ان شاء الله راتلونکو به روخانوي پاغه صورت کې به روخانوي سیمون ټول کار وکاو او دوی سه د کومې وادي ورکه دا به د ملکی
د کانکور نتایج پرون اعلان شول چې پکې سلګي باران چې د لغمان اوسیدونکو د 325 ډیر نمرې وګټلې او په ټول افغانستان کې اول مقام خپل کړ. لکه چې طالبانو په افغانستان باندې ولکټینګ کړې غاڼې خزي او نجونې د خپل راتلونکي په اړه باندې ناهیلې دي او وایي چې شل کلنې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې. خو طالبانو ډاډ ورکړی چې د اسلامي شریعت مطابق به د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له ایوین زندانه لیک شوې ویډیوګانې د ایران په زندانونو کې سیستماتیک شکنجه تاییدوي. دغه وزارت د ډیموکراسۍ، بشري حقوقو او کار دفتر په دې اړه یو بیان ورکړی. دغه دفتر په خبره په دې وروستیو کې لیک شوې ویډیوګانې افشا شوې او هغه څه ښیي چې موږ ورده مخه پرې پوهېدو. د عدالت علي په نوم یوې سایبر ډلې د فردا راډیو او یو شمېر نورو رسنیو ته ویډیوګانې لیږلي او ادعا یې کړې چې دوی د ایوین زندان امنیتي کیمرې حق کولو سره دا ویډیو ترلاسه کړې. دا ویډیوګانې لومړی د اګست په 22مه د فردا راډیو لخوا نشر شوې او پکې ښکاري چې د زندان ساتونکي او پولیس د بندیانو سره ناوړه چلند کوي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل هیواد په ځینو مشخصو ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خورا شاته دی. هغه منلی چې د هیواد وضعیت باید بدلون ومومي او دا چې حکومت باید د خلکو ژوند شرایط خکړي. ښاغلی رئیسی دا څرګندونې نن د خپلې کابینې د لومړۍ غونډې په پیل کې وکړې. د ایران خلک نه یوازې د کورونا وایرس دلتا بڼې له جدي ګواښ سره مخ دي، بلکې د واشنگتن لخوا لګول شو بندیزونو هم د دوی اقتصاد ته سخت زیان اړولی.
ازادي رادیو اورې د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو د کابل هوایي ډګر ته د حملې د احتمالي ګواښونو په وړاندې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې له دې ډګر دی لري شي. د احتمالي بریټ ګواښونه داسې مهال ورکول شوي چې په زورګونو افغانانو له څو ورځو راهیسې په دې هوایي ډګر کې اړولي او غواړي چې له هېواده ووځي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې نن له خلکو غوښتل چې د یو ترسي بریټ د ګواښ له امله د کابل له هوایي ډګر لري شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید د داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزي له ډګره د دې احتمالي بریټ خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه وسه چې څومره ممکن وي هغومره کسان تر راتلونکي سېشنبه د دې هوایي ډګر له لارې وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اگست تر 1 خپل ټول ځواکونه د افغانستانه باسي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د استولو په خاطر چې په تیرو 2 لسیزو کې د لویدیځ له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده، فشارونه په زیاتېدو دي چې په دومره لنډو موده کې به څرنګه افغانستان پرېږدي. د بریټ خبرداري تیر ماښام ورکړل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډیر ژر د غیر مشخصو امنیتي ګواښونو له امله سیمه پرېږدي. همدا ډول بریتانیا له خلکو غوښتي دي چې د هوایي ډګر له سیمې ووزي او خوندي ځای ته ولیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل چې په لوړه کچه د تروریستي بریټ امکانات شته. دا خبرداریانی په داسې وخت کې ورکول کیږي چې له کابله بهرنیان له خپلو کورنیو سره همدارز یو شمېر افغانان چې د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی دی د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې په وتلو دي. طالبان د هوایي ډګر بهر دي او د هوایي ډګر دننه په زرګونو کسان د دې په ځای چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پاتې شي له افغانستانه په وتو دي. د ملکی هوایی چلند د برخې یو مسول احمد الله رفیق زای چې په هوایی ډګر کې په کار بوختی وای د ګواښونو سربیره د هوایی ډګر پر دروازو خلک ورمات شوي او دا بیروبار ادامه لري. رفیق زی زیاته کړه چې په دې بیروبار کې د ځان وژونکي لپاره حمله ډیره اسانه ښکاري خو خلک له خپلو ځایونو نه لرې کیږي. خلک غواړي چې هیواد پرېږدي، دوی نه ویریږي، هر یو خپل ژوند په خطر کې اچولی دی.
د کابل هوایی ډګر ته د حملې د ګواښونو سره سره نن یو شمېر افغان خبریالان او مدني فعالان د هوایی ډګر ته څیرمه په یوه اعتراضي غونډه کې راټول شوي وو او له افغانستان نه د خوندي وتلو غوښتنه کوله. نور په دې راپور کې
یو شمیر افغان خبریالانو وایي د دوی ژوند له خطر سره مخ دی او غواړي چې د وضعیت تر ښه کېدو له افغانستانه وویستل سي، خو تر اوسه د دوی غوښتنو ته په ملي او نړیواله کچه چا مثبت ځواب نه دی ویلی. دوی چې د پنجشنبې په ورځ د کابل نړیوال هوایي ډګر مخې ته سره راټول سوي وو، په یو پرېکړه لیک کې له افغانستانه د خوندي وتلو غوښتنه وکړه. دغه پرېکړه لیک د یو تن خبریال جواد سروش له لورې ولوستل سو چې په یوه برخه کې یې داسې راغلي:
د نړیوالې ټولنې غواړو د افغانستان د وضعیت تر ښه والي پورې دې موږ امن ځای ته ولېږدوي.
په پرېکړه لیک یادونه سوي چې په کابل کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه تړل سوي او اوس مهال افغان خبریالانو سره د دوی په خبره تاوتریخوالی روان دی. په پرېکړه لیک کې ټینګار سوي چې دوی زیاتره له ملي او نړیوالو بنسټونو سره اړیکې نیولې، خو په وینا یې تر اوسه د ژورنالیستانو د ملاتړ ملي او نړیوالو بنسټونو په دې اړه کوم ځواب نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 12 ورځو کې چې طالبانو له پنجشیر پرته ټول افغانستان نیولی، له خبریالانو سره د زور زیاتی دوه پیښې ثبت شوي. د دغه تاوتریخوالي تر ټولو وروستۍ پیښه د طالبانو له لورې په کابل ښار کې د تلو نیوز خبریال او کمرمین وهل ډبول دي. تېره اونۍ بیا په جلال آباد ښار کې دوه خبریالان چې له ملي بیرغ د ملاتړ لاریون پر مهال یې خبرونه او ویډیوګانې چمتو کولې، د دوی په وینا د سیمه ییزو طالب وسلوالو له لورې وهل ډبول سوي. په ورته وخت کې د طالبانو د فرهنګي کمیشن مرستیال احمد الله وسیق وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې به په جدي ډول وڅېړي. وروسته له هغې چې طالبانو د روانې اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو، د نړیوالو ځواکونو په مرسته ځینې خبریالان له افغانستانه ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده.
مدنی فعال عبدالملک هم در چې د کابل هوایي ډګر د خلکو د تګ بهیر څاري وایي د داعش له لور د احتمالي برید سربیره نن افغانانو هڅه کوله او هڅه کوي چې د میدان داخل ته ننوځي.
د مخکې ورځو په څیر باندې نن هم د کابل هوایي ډګر و مخ ته په سلګونو کسان راټول و. طالبانو به هڅه کوله چې د میدان د دروازې څخه لیري کې او دغه عمومي څلور لارې چې د میدان هوایي و مخ ته ده دلته براشو کش هم زیات و، موټرونه لارې به هم بندې وي. نو طالبانو به هڅه کوله چې د خلک سره ګوښه کې او هغه خلک چې مستحق خلک دي، اسناد لري، راغوښتل شوي دي، هغه خلک کابل هوایي ډګر ته لاره ورته پرانیزي.
مخکې مو داسې راپورونه درلودل چې د طالبانو کوم کسان چې د هوایي ډګر سره ولاړ دي هغوی اسناد نشي تشخیصولی چې کوم اسناد سم دي کوم سم نه دي، څرنګه دوی کسان بدل کړي دي اوس په اسنادو باندې پوهی شي داخله؟
په لومړۍ ورځ کې داسې یو خبره وه چې ما تر ډېره حده دا خپله هم ولیدله او د ځینې کشرانو طالبانو څخه پوښتنه هم وکړله چې ولې تاسې دغه خلک چې اسناد یې نه دي سم تاسې ورته ور پرېږدئ. نو دغه کشرانو طالبانو هم وویل او تر کومه حده چې ما ولیدله دغه خلک ډېر شلتوب به کوي، درې او څلور ورځې به د میدان هوایي و مخ ته وه، طالبان به هم پتنګول او دوی ته به ویل چې بس موږ بیا یې تاسې موږ ور پرېږدئ تاسې موږ ور پرېږدئ. نو داسې وخت راغلی دی چې په اول کرول یې دغه کشران طالبان د پیاده یې چې دی ور پرېښی دي، مګر په دوم و درېیم کرول کې هلته بیا مسلکي خلک ولاړ و، دا مسلکي خلکو له لورې څخه بېرته راګرځول شوي، بېرته راایسته شوي.
د میدان دننه چې نن د کومو ګواښونو خبره کېږي، دې د خلکو په بیروبار باندې تاثیر کړی دی او کنه ځینې کسان د میدان له دننه بهر راوتي دي او کنه؟
د میدان د داخل ته خو زه خپله نه یم ورغلی، ځینې کسان چې ورغلي وو د هغوی سره مې تماس درلودی چې هغوی اسناد لرله، د خپلو اسنادو له مخې څخه غوښتل شوي وه، د یو منظم پروسیجر له مخې څخه غوښتل شوي. هغوی وویل چې نن نسبتا هغسې جنجالونه نه وه لکه د مخکې ورځو کې چې د خلکو ویله. د سیرینا په نوم باندې یو هوټل شته په کابل کې، اکثر خلک دلته راغلي دي، دلته هم دا اول درې کرول لري، په دا درو کرولونو کې چې تیریږي په آخري کرول کې خپل بهرنیان چې کوي اسناد دی ګوري، که چیرې اسناد سم و منظم و وخت ورکوي چې په پلاني وخت باندې په پلاني شمیره باندې پلاني ځای ته ځان راورسوي، هلته موږ دا ستاسې معلومات لیږو، هغوی بیا تاسې دننه میدان ته ننباسي.
مدني فعال عبدالمالک همدرد چې په کابل هوایي ډګر کې د اوسنی وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کابل نړیوال هوایي ډګر په تیر څه باندې وونه کې په لسګونو زره بهرانیان او افغانان په بیړنۍ والوتنو کې ایستل شوي. دا بهیر لا روان دی. غره ته نږدې دغه جوړ شوی هوایي ډګر د شپې او ورځې د څومره الوتنو ظرفیت لري په دې اړه احمد شیبر د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد برخې له عمومي رئیس غلام جیلاني وفا سره مرکه کړې ده.
د کابل هوایي ډګر د ډېرو الوتنو ظرفیت لري، خو د اوس لپاره افغاني الوتنې د کابل د هوایي ډګر څخه قطع دي. تنها د خارجانو د ایستلو پروګرام روان دی چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي.
وفا صاحب، تاسو وایئ چې ډېر ظرفیت لري، له ډېر نه مې مطلب څه شی دی؟ یعنی څومره الوتکې کېدای شي چې په لنډ وخت کې له دې هوایي ډګر والوسي؟
دې هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 20 دقیقو کې یو الوتکه جګسي او بل نشست وکړي. رنوی او د الوتکو د درېدلو ځای به ډیر دی. تر همزمانی کې دای شي چې تر لسو الوتکو ډیری پرمزه کوي او نورې د حرکت په حالت کې وي چې ټیکاف وکړي بل بیا راشي لندنګ وکړي.
یو وخت مو د سې اورېدلی وو د دې خاطر چې هوایي ډګر غره ته نشته دی، ممکن لوی الوتکې د کښېناستو په وخت کې له ستونزو سره مخامخ شي. نو فکر کوي چې یوازې یو څه وړې الوتکې پرواز کولی شي او کنه ممکن ده چې لوی الوتکې هم دلته راشي او داخله وګوسي؟
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکه د پاره هم مساعد دی. هغه خبره چې تاسو کوي د بیا اندازې ډیر لکه د ایرباس 380 یا تر هغه نوري غټي الوتکې مشکل نه لري. فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکې باید د وی اف آر یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي، ځکه کم د هوانوردي تجهیزات چې واغه د منځ تللي دي د الوتکو د راهنمایي یا نویګیشن سیستمونه خراب دي. د ایرپورټ نو د تیارو سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډیر همکاري وکړي. ولی په وی فار باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډیر الوتکې کېدای شي چې په سمه هوا کې د ورځې او د شپې کښېني او جګي شي. د کابل د میدان د رنوی څراغونه او لایټنګ سیستم یې جوړ دی.
وفا صاحب، تاسو د لایټنګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی. ازادي راډیو د راپور درلو چې د دغه ازدحام او بیروبار له امله په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښتی دی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښتی؟
زیاتره د رادارو په برخه کې، د ایر نویګیشن د اکوپمنټ تجهیزاتو په هکله، مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لاندنګ سیستم مطلق خراب دی. د کنټرول ټاور ډېری مخابروي کمیونیکیشن دستګاوي ټولې خرابې کړې دي. د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی. د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي. په بعضې ځایو کې ولې د پرواز دپاره انوز رنوی سمه ده، د ساختماني لحاظه او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ رسیدلی دی. دا دقیق ده.
د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد برخې عمومي رئیس غلام جیلاني وفا و. همدا شیبه مو خبر ترلاسه کړ چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه یوه چاودنه شوې. مخکې مو واورېدل چې د امریکا متحدو ایالتونو او متحدانو د کابل هوایي ډګر ته د حملې د احتمالي ګواښونو په وړاندې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې له دې ډګره دې لرې شي. په دې اړه نور معلومات زما همکار راغونډ کړي، اجمل اند همدا شیبه راسره وصل دی. اند صاحب، د دې چاودنې په ارتباط باندې څه نوي معلومات دي؟
نوري صاحب، چاودنه ډېره تازه شوې ده. لکه تاسو چې وویل، مخکې له دې نه ځینې خبرداری ورکړل شوې وه. دومره معلومات تر اوسه پورې شته دی چې د کابل د هوایي ډګر یا په کابل کې د حامد کرزي په نوم د نړیوال هوایي ډګر په شمالي دروازه کې بهر په ګڼه ګوڼه کې دغه چاودنه رامنځته شوې ده. د پنټاګون بیان جان کیربي چې ځواکونه یې دا مهال د کابل د هوایي ډګر کنټرول په لاس کې لري، دا تایید کړې ده. ویلي دي چې له هوایي ډګر بهر چاودنه شوې ده. په چاودنه کې د ویلي دي چې د تلفاتو په اړه باندې معلومات نه لري، خو دم غړي چې په دغه څو شیبو کې موږ شاوخوا سرچینو سره کمی اړیکې او تماسونه ونیول، داسې ښکاري چې 14 درنه 14 وه او مرګ شوبله یې اړولې ده. په دې آزادۍ راډیو خبریالان هم هڅه کوي چې په دې اړه باندې نور معلومات هم تایید کړي. دستي همدا وایي چې 14 د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمالي دروازه کې رامنځته شوې ده او مرګ شوبله یې هم اړولې ده. دا په داسې حال کې ده لکه چې تاسو مخکې وویل، تر دې مخکې پرون راځي امریکا او د ناتو یو شمېر نورو هېوادونو خپلو اتباعو او همدارنګه د کابل په هوایي ډګر وټول شوو خلکو ته خبرداری ورکړی و چې د هوایي ډګر څخه دې په شا شي، او دغلته یې د یوې احتمالي حملې چې دوی فکر ویلي وو چې ښایي د IS یا داعش د خراسان څانګې به پلان کړي وي، د دې خبرداری ورکړی و. نو دا څرګنده نه ده چې دا د هماغه خبرداري له مخې دا 14 رامنځته شوې ده او کنه بل کومه 14 ده، خو تقریبا په شمالي دروازه یاد شوې و مخکې په خبرداري کې چې دغلته 14 کې دا چې ولې 14 په مخنیوي کې خلک پاتې راغلي دي سره دې چې خبرداري هم ورکړل شوې او کافي معلومات هم وو. دا غوښتنه پوښتنه ده چې کابل کې په هوایي ډګر باندې پاکمن امریکایی پوځیان او همدارنګه طالبان چې د مهال په ښار باندې واکمن دي او د ګڼې ګوڼې د کنټرول مسؤلیت لري، دوی باید په اړه باندې سپینال
بله مننه انصب قدرمنو اوریدونکو، 14 نوې شوې د کابل هوایی ډګر شمالي دروازه کې شوې ده. البته داسې محل شوې چې مخکې امریکا او دغه راز د امریکا نور متحدانو هم د یو ورته حملې خبرداری ورکړی وو، او البته د اسلامي دولت ډلې او داعش نوم اخیستل شوی و چې دا ډله پلان لري چې حمله ترسره کړي. 14 نوې شوې تر اوسه پورې نور سره والی مشخص نه دی. خو ازادي راډیو اوري د دې خبرونه په جریان او یا په بل خبرونه کې به د دې 14 لورستي انکشافات خبر شي یا لورستي پرمختګونه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره سلګی باران وایي نجونې د خپلې راتلونکي ته نه ناهیلې کېږي، ځکه چې د طالبانو مشران ژمنه کوي چې نجونې به پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. مخکې له دې چې په دې اړه واوري، پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د چمن پر لاره د خلکو تګ راتګ بیا زیات شوی. په چمن کې چارواکي دغه راز وایي د دواړو هېوادونو ترمنځ سوداګري هم زیاته شوې، او پر دې پوله د ورځې تر 600 پورې بار وړونکي لاری او کانټینرونه یو بل هېواد ته اوړي. ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال لچمنه رپورت لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پولې یو ځل بیا د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. په چمن کې د ځایي چارواکو په وینا چې په خوا به پر دغه پوله د 15 بیا تر 10,000 پورې کسان اوړېدل، خو اوس هر ورځ دغه شمېره د 13 بیا 20,000 ته ورسیږي، ځکه چې نه یوازې د پاکستان څخه ډېری خلک افغانستان ته د کاروبار لپاره روان دي، بلکې د افغانستان څخه هم په لویه کچه خلک د دې لارې و پاکستان ته راداخليږي. د چمن پر سرحدي پوله یو رتبه مامور د نوم د نصر غندولو پر بنسټ و مشالېډو ته وویل چې دلته یوازې د پاکستان شناختی کارت او د افغانستان تذکره کتل کیږي. په دې ترڅ کې مې پر پوله د افغانستان څخه راغلو د ځینو افغانانو سره خبرې وکړې، خو د زیاتره وینا وه چې د طالبانو د راتګ څخه په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی دی، لکن خلک بیا هم په ویره کې دي.
افغانستان کې دغه تحولات دومره تحولات راغلي، حکومت سقوط وکړل، خو موږ نه لیدلی، خو هر شعبه کې راغلي چې طالبانو
اسکندر سمنګان دا چمن ته زره ورسېدل، ما سالان کې ډېر په تکلیف سو، لارې خرابې وې، او بیا دلته چې راغلو په تکلیف سونی را پکې ودلو، مریض ورا سره
کاروبار نشته، که څه دا راغلم سره کار پرم دا راغلم، نو ان شاء الله اوس په سم سم دي خاصه صحیح ده، خو اوس مخکې حکومت اوس دې حکومت صحیح دی، اوس جنگ ما نه شي، جنگ حرام دی، کاروبار نشته، بس جنگ دی، بس اوس راغلم کراچی ته روان، ان شاء الله کار ما خاطر پر راځم.
دی افغانانو غشتنه وکړه چې د چمن په ډول ډول دی د تورخم پوله هم د خلکو د تاګ راتګ لپاره خلاصه کړل سي چې دغه ډول د شمال او د منځني افغانستان څخه د خلکو د تاګ راتګ لپاره اسانی پیدا سي. په دې ترڅ کې مې په چمن کې د انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو څوک و خبرو ته چمتو نه سو. البته پر سرحدي پوله د یو مامور وینا وه چې په سپین بولده کې د طالبانو د راتګ څخه نه یوازې د دواړو هیوادو اړیکې اوس سمې سوي دي بلکې د ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت هم زیات سوی دی او هر ورځ د 500 څخه بیا تر 600 پورې لاریانې او کنټینران یو بل هیواد ته اوړي. په دې کې د پاکستان له لوري افغان ترانزیت ټریډ او د افغانستان څخه وچه او نفده میوه شامله ده. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي زیاتره خلک اوس هم غوښتنه لري چې د خلکو او تجارت اسانتیا لپاره دي وخت زیات کړل سي ځکه چې په اوس مهال کې سهار د 8 بجو څخه بیا تر ماپښین تر 4 بجو پورې دغه سرحدي پوله خلاصوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
د ازادي رادیو د نن ورځې ورستهي ماخامنۍ خبری مجله اوري. د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره سلګي باران وایي نجونې د خپل راتلونکي ته نه ناهیلي کیږي ځکه چې د طالبانو مشران ژمنه کوي چې نجونې به پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډېر نجونې دې ته اندېښمنې دي چې اوبه کړی شي لوړې زده کړې وکړي. سلګي باران چې د لغمان ولایت اوسیدونکي د په سګنی کانکور کې څه باندې 352 نمرې وړي دي او وایي چې غواړي ډاکټره شي. د تیر کال د کانکور اول نمره هم د شمسی علیزاده په نوم یوه نجلۍ و چې هغې هم طب غوره کړی و. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان ځوانانو په تېر نجونې د خپلو زده کړو د حق له لاسه ورکولو په اړه اندېښمنې دي د کابل له ولایت سلګۍ د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام خپل کړ. دا د محمد اکبر خان پامیر له لیسې نه د 352.1515 نمرو په خپلولو سره وتوانېده چې د کابل طبي پوهنتون ته لاره ومومي. سلګۍ په داسې حال کې دغه مقام ته ورسېده چې په افغانستان کې ډېری پوهنتونونه او د لوړو زده کړو بنسټونه تړلي او ځوانان یې اندېښمن کړي دي. دا وایي ځوانان او نجونې دې ناهیلي کېږي نه او خپلو هڅو ته دې دوام ورکړي.
نجونې دې خپل راتلونکي ته نه ناهیلي کېږي. انشاءالله داسې د دوی مشران کومې خبرې کوي که چېرته دا په عمل کې وښيي نو دا لرې نه ده سه هر څه کېدونکي دي او انشاءالله راتلونکی به روښانه وي. په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو او دوی چې دا کومې وعدې ورکوي دا باید عملي کړي. زمونږ د پوهنتون استادان د تشویق سي، هغوی د تقدیر سي، باید خارج ته لاړ نه سي، نورو ملکونو ته لاړ نه سي. نو په هغه صورت کې کیږي چې موږ راتلونکي ته هیله ولرو.
سلګۍ په داسې شرایطو کې چې ډېری ځوانان راتلونکي او لوړو زده کړو ته خوشبینه نه دي باوري ده چې هسې نه ضایع کیږي. دا وایي د طب په لوستلو سره غواړي خپلو خلکو ته خدمت وکړي چې اړ نه شي د درملنې لپاره بهر ته ولاړ شي. دا سره له دې چې هیله منده ده هیواد به بیا تېرو ته نه ورستنېږي، خو وایي که د لوړو زده کړو چاپېریال پرې تنګ شي له هیواده به بهر زده کړې وکړي. په ورته وخت کې طالبان وایي د ښځو د زده کړو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته او د یو منظم پروګرام په اساس کولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وایي
خوندو پر وړاندې باندې د مکاتبو د تحصیل دروازې خلاصې دي، خو البته موږ تاسو لږ باید صبر وکړو تر څو یو سیستم په وجود باندې راسي او یو چوکاټ معلوم سي او منظمه پالیسي جوړ سي. د هغې له مخې څخه بیا خوندې او ورونه ټول د یو منظم سیستم او چوکاټ له مخې څخه خپل تحصیل ته دوام ورکوي. په دې اړه باندې کومه ستونزه نشته انشاءالله.
د ازموینه د ملي کمیټې د معلوماتو له مخې د سګنی کانکور په ازموینه کې 200 داوطلبو ګډون کړی و چې 15 سلنه بریالي شوي دي. دا کمیټه وای یو سلو وزره پوهنتونونو او د لوړو زده کړو بنسټونو او نوي زره خصوصي پوهنتونونو ته پیژندل شوي دي او د دوی په خبره یوازې څلور زره او درې سوه نه دي توانېدلي چې بریالي شي. د یادولو ده چې تیر کال د کابل د محمد آصف مایل له لیسې نه شمسي علیزاده توانېدلې وه چې لومړی مقام خپل او د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو اورې مخکمه واورید چې د کابل هوایی ډګر شمالي دروازه کې چاودنه شوی او اوس مو خبر ترلاسه کړ چې له چاودنې وروسته د ډزو غږونه هم اوریدل شوی. په دې اړه مو نوی جزئیات ترلاسه کړل په بل خبرونه کې چې په څو شیبو کې زما